FM 100.5.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو د مازیګر تر 15 بجو د ازادي رادیو د یو سات خبرونه ته چې زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم خراغلست په دې خبرونه کې به واوري چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن سعودي عربستان ته په رسمي سفر روان شوی او طالبانو د ایران لپاره خپل استازی ټاکلی دی. نور موضوعات هم لرو او د حقیقت صدای د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن له یو امنیتي مقام سره خبرې کوو. خو لومړی خبرونه واورئ. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې عراقي ځواکونو نن له داعش ډلې څخه د هیواد د دوهم ستر ښار موسل د بیرته نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي او د پاکستان په پنجاب ایالت کې د دوو بسونو په ټکر کې 24 کسان مړه شوي دي. قدر من اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. دا شیبه د افغانستان کورنی خبرونه ناجیه ساپی اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان برېښنا شرکت د یو شمیر پوروړو نمونه افشا کړل. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي له پلټنو وروسته به د هغو وزیرانو د استعزا په اړه پرېکړه وکړي چې پراختیا بودیجه کم مصرف کړي. او په هلمند کې د افغان ځواکونو لخوا په روانو عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله وختي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان برېښنا شرکت د یو شمیر پوروړو نمونه افشا کړل. په هغه لیست کې چې نن د افغانستان برېښنا شرکت لخوا د یوې خبرې ناستې په پای کې د رسنیو په واک کې ورکړل شوی، د جمهور رئیس د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم، جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د پخواني ولسمشر دویم مرستیال کریم خلیلی، د ملي شورا د یو شمیر غړیو او زورواکو نمونه اخیستل شوي. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی په دې ناسته کې وویل،
نن د کابل هغه کسان تاسو سره شریکو چې تاسو ټول پیژنئ او فکر کوم چې د مشهورو کسانو د دې څخه به وي.
د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د محل په کابل کې د دوی پورونه له 3 میلیارد افغانیو څخه ډیر دي چې په وینا یې له دغو پورونو څخه 1.6 میلیارد افغانۍ په دولتي ادارو پورې اړه لري. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي له پلټنو وروسته به د هغو وزیرانو د استعزا په اړه په عمومي غونډه کې پرېکړه وکړي چې پراختیا بودیجه یې کمه مصرف کړي. د دغې جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر چې نن یې د جرګې مشري کوله، اړوندو کمیسیونونو ته سپارښتنه وکړه چې په دغه برخه کې وزیران خپلو غونډو ته د وضاحت ورکولو لپاره ور وغواړي.
دا هغه وزارتونه پاره چې پراختیا بودیجه نوی مصرف کړي او یا هم کم مصرف کړي وي، تاسو محترم وکیلان مسولیت لري چې د اړوندو کمیسیونونو لارې وزیران ست جواب کړي.
له بلې خوا یو شمېر نورو وکیلانو ټینګار کوي چې هغه وزیران باید سمدستي استعزا شي چې کلنۍ انکشافي بودیجه له 50% کم مصرف کړي وي. په هلمند کې د 215 میوند قلوړ د مشروعي د افغان ځنګړو ځواکونو لخوا په روانو عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله وخت ده. ولی محمد احمد زینن په هلمند کې وی خبري ناستې ته ویل چې په دغه عملیاتو کې د لزګونو وسلوالو د وژل کېدو ترڅنګ په نادلي کې د وسلوالو هغه مرکز هم لمنځه وړل شوی چې پر لخرګاه د روانو بریدونو رهبری کوله.
په تعداد د یو سرجش لپاره دشمن د منځه تللی دي او د دوی دوه هغه پټنځایونه چې هلته مینونو جوړوله او عملی د غزې سازماندي کولې په مکمل ډول د منځه تللی دي.
نوموړي وویل چې دغه عملیات په 13 ساعتونو کې ترسره شوي او لا هم دوام لري. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست منصوبینو د لغمان په مرکز محتلم کې د وزن مرګی بریت مخنیوي کړي. د دغه ریاست لخوا نن په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې دریو حمله کوونکو پلان درلود چې د محتلم په اسمت سلور لاري کې ځان مرګی بریت وکړي. ملي امنیت وایي دغه حمله کوونکي هدف ته لرسیدو مخکې نیول شوی او تحقیقات ری روان دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له رضوان مراد څخه اوري.
السلام علیکم. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د دوو بسونو ترمنځ د ټکر له امله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي. پولیس وایي دا پیښه نن سهار د پنجاب په رحیم یار خان سیمه کې شوې ده. په دې ترافیکي پیښه کې 10 کسان نور ژوبل دي. سیمه ایز چارواکو ویلي د ژغورنې ډلې د پیښې ځای ته رسیدلې او ویره ده چې د مرګ ژوبل شمېره به لوړ شي. عراقی چارواکی وایي بغداد ته نږدې نن یوې ځان وژونکې حملې نهه کسان وژل. راپورونه وایي چې برید په یوسفیه سیمه کې د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ پر پوسته شوی دی او په وژل شو کې سرتیری او ملکیان شامل دي. په دې چاودنه کې 12 تنه نور ژوبل دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. بغداد ته نږدې دا انتحاري برید څو ساعته وروسته تر هغې وشو چې د عراق حکومتي ځواکونو له داعش څخه د دې هېواد د دوهم ستر ښار د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړل. د دې عملیاتو اعلان د عراق صدراعظم حيدر العبادي وكر.
لقد دقت ساعة الانتصار وابتدأت عمليات تحرير الموصل.
دوي دبريا ساعت راو رسيد او د موصل د ازادي لپاره عمليات پيل شوي دي. زنن د دغو قهرمانانه عملیاتو د پيل اعلان کوم چې تاسو د داعش له ترور او ظلم څخه آزاد کړی. د عراق دغه دوم لوی ښار د بیرته نیولو لپاره به پیل شوي عملیات څو میاشتې دوام وکړي. ویل شوي چې له 2011 کال راوروسته چې امریکایي پوځیان له عراق څخه ووتل، د موصل د بیرته نیولو لپاره دا جګړه به تر ټولو ستر پوځي عملیات وي. که چیرې بریالی شي، دا به سخت دریځو وسلوالو ته لویه ضربه وي. موصل ښار د 2014 کال له جون میاشتې راهیسې د داعش ډلې په کنټرول کې دی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤوله فدریکا موګرینی وایي دا ټولنه په سوریه کې د روسیې د اعمالو له امله پر مسکو د بندیزونو پر لګولو غور نه کوي. موګرینی نن په لوکزامبورګ کې خبریالانو ته ویل د اروپای ټولنې هیڅ غړي هیواد پر روسیې د سوریې د شخړې اړوند بندیزونو پیشنهاد نه دی کړی.
This has not been proposed by any member state. I've seen this
دا وی د روپی ټولنه هیڅ کوم غړي هیواد دا پیشنهاد نه کړی. دا ملي دلی چې دا موضوع پر رسنیو کې زیاته مطرح شوې ده، خو زمونږ په غونډه کې نه. زمونږ په هیڅ یو غونډه کې کوم غړي هیواد دا نه دی یاد کړی. خو څنګه چې تاسو په هیګي موږ د سوریې پر رژیم بندیزونه لرو او یقینا پر دې موضوع به خبرې کیږي چې دا ممکنه ده. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشرانن په لوکزامبورګ کې د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې برخه اخلي. متحده ایالاتو او برتانیې پرون ویل پر روسیې او سوریې د نویو بندیزونو په اړه غور کوي چې دواړه هیوادونه اډ کړي پر حلب خر خپلو هوایي بریدونو ته د پایټکه کېږدي. امریکا او برتانیې د سوریې پر نږدې متحدانو روسیې او ایران غږ کړی چې په سوریه کې د اوربان په اړه موافقه وکړي. او یو لوړدبه روسی قومندان چې د اوکرين په ختیس کې د بلتون پالو وسلوالو مشري کوله په دونیسک خار کې وشل شوې ده. راپور نوی د سیخکاری چې دغه افسر تور شوې ده. درې دیرش کلن پالو ولوف چې په موټورولا هم مشهورو د دونیسک خار د هوایي ډګر په شاوخوا سیمو کې د جګړو مشري کوله او ادعا یې کړې وه چې د اوکرين د پوز 15 زندانیان یې وشل دي. انټرفاکس خبري اژانس بیا وایي پر دغه پوځي افسر تیر ورځ په دونیسک هغه مهال چودنه شوه کله چې نوموړی د خپل اپارتمان لفټ ته داخل شو. د اوکرين د ختیز د بلتون پالو مشر ډینیس پوشلین وایي د اوکرين یوې ګډوډۍ اچونکې ډلې په دې وژنه کې لاس لرلی دی.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. وابوري چې اجرائیه رئیس د سعودي عربستان په بلنه نن هغه هیواد ته ځي. په همدې حال کې سعودي حکومت ویلي چې په کابل او ننګرهار کې د 600 میلیون ډالرو په لګښت اسلامي مرکزونه جوړوي. آیا د سعودي دا ژمنه به په افغانستان کې د سعودي او ایران ترمنځ سیمه ییز رقابت تود نه کړي؟
دا اندېښنې چې افغانستان د لویو او منځنیو قدرتونو د سیالۍ په ډګر باندې اوښتی دی، متاسفانه دا یو واقعیت دی.
طالبانو له ایران سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو د هڅې په ترڅ کې د تهران لپاره یو استازی ټاکلی او په لشکرګاه کې د وسلوالو طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره اضافي سرتیری ځای پر ځای شوی دی.
امنیتي کمربند الحمدلله په فضل خدای سره تعقیم شوی دی. ورځ تر ورځې باندې زموږ نور قوتونه راځي د هغه کمربندو د تقویې لپاره ځای پر ځای کیږي.
په نورو موضوعاتو کې، وابوري چې د روغتیا وزارت وایي غواړي د کال تر پایه په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن ناروغي یا پولیو له منځه یوسي. د پولیو پر ضد د واکسین په کمپاین کې چنن پیل شو. د کرکټ لوبغاړي مرسته کوي.
زه کرکټ کوم د صحت له برکته، نو زه هم غواړم چې د پولیو واکسین د افغانستان خلکو ته ورسو.
د ازادي رادیو د ځنګړو راپورونو په لړۍ کې لایو امنیتي مقام سره پر دې خبرې کوو چې ولې لکه څنګه چې لازمه ده د جګړې په ډګر کې د سرتیرو پالنه نه کیږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي سعودي عربستان ته سفر له اسلامي نړۍ سره د اړیکو د لا پیاوړي کولو په برخه کې یو بل ګام دی. ښاغلی په سعودي کې به د بېلابېلو موضوعاتو پر سر له چارواکو سره موافقې هم لاسلیک کړي. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي که څه هم سعودي عربستان د افغانستان د سولې او په نورو برخو کې خپل مهم رول نه دی لوبولی، خو بیا هم د هیواد ته د اجرائیه رئیس سفیر بې ګټې نه دی. په دې اړه تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واورئ.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال چې د سعودي چارواکو په رسمي بلنه کیږي، په بیلابیلو برخو کې به ځینې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې سعودي عربستان ته سفر له اسلامي نړۍ سره د اړیکو د لا پیاوړتیا په برخه کې بل مهم ګام دی.
سفر به کشور شاهی عربستان سعودی بنابر دعوت حکومتشان امروز داریم.
دای وینن سعودی عربستان تا د سعودی د حکومت په بلنه سفر لرو، او په دغه سفر کې له یو شمیر وزیرانو سره په بیلابیلو برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک وو. دغه سفر د سیمې او په خاصه توګه له اسلامي نړۍ سره د اړیکو د لا پیاوړتیا په برخه کې یو بل ګام دی.
منطقه یو قدم دیگه است.
خو د بحث ور نور موضوعات او دا چې دغه تفاهم لیکونه په کومو برخو کې لاسلیک کیږي، اجرائیه رئیس په دې اړه جزئیات ور نکړل. دا داسې حال کې دا چې د اجرائیه ریاست د وین مرستیال امید میسم تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ښاغلی عبدالله به د افغان سولې په اړه هم د سعودي عربستان له چارواکو سره خبرې وکړي. سعودي عربستان ته د اجرائیه رئیس سفر درې ورځینی دی، او د یو شمیر وزیرانو سربیره به یو ویشت افغان سوداګر هم ورسره مل وي. په ورته وخت کې د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه انتظار خادم وایي که څه هم سعودي عربستان د اسلامي نړۍ د سرلاري هیواد په توګه د افغانستان په باب خپل مسؤلیت سرته نه دی رسولی، خو دغه هیواد ته د اجرائیه رئیس سفر بې ګټې نه دی. نوموړی وایي دا چې په افغانستان کې هر ورځ لسګونه کسان وژل کیږي، سعودي عربستان باید د اخلاقي ژمنتیا له مخې د افغانستان په قضیه کې خپل مهم رول ولوبوي.
طالب هم مسلمان دی او د افغانستان فوجونه هم مسلمانان دي، مګر د مختلفو لارو نه خپل اسلام تعبیر کوي، نو دوی مجبور او مکلف چې خپل انساني او اخلاقي مسؤلیت ادا کړي. اوس چې ډاکټر صاحب عبدالله سعودي عربستان ته سفر کوي، زه فکر کوم چې د هیواد یو شخص په حیث باندې، رهبر په حیث باندې دا قدم په نیک فعال باندې نیسمه.
ښاغلی خادم وایي که څه هم سعودي عربستان په افغانستان کې د امریکا او ځینو نورو هیوادونو د فعال حضور له کبله ښایي له افغانستان سره په هغه شکل چې لازم مده همکاری ته زړه خنه کړي، خو افغان چارواکي باید په افغانستان کې د روان شخړې د حل لپاره د سعودي عربستان مهم رول ته پکتو سعودي چارواکي اړ کړي چې په دې برخه کې نور چوپ پاتې نشي.
پر راپور کې مو واوریدل چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د سعودي عربستان په بلنه نن هغه هیواد ته روان شوی. په همدې حال کې د سعودي حکومت په کابل او ننګرهار کې د 600 میلیون ډالر په لګښت د اسلامي پوهنتونونو او مرکزونو د جوړولو ژمنه کړې. د چارو ځینې کتونکي وایي د سعودي عربستان دا اقدام ښایي د ایران او سعودي ترمنځ په افغانستان کې سیمه ییزه سیالي وپاروي. ایران مخکې له دې په افغانستان کې د مذهبي او کلتوري نفوذ د پراخولو لپاره هڅې پیل کړي دي. اسمت څاروان په یو راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
سعودی عربستان په ننګرهار او کابل کې د شاوخوا 600 میلیون ډالر په لګښت اسلامي پوهنتونونه جوړوي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې دغه پوهنتون لپاره په غازی امان الله خان شارګوټي کې 100 هکتار ځمکه ځانګړې کړې ده. په دغه پوهنتون کې به د لیسانس، ماستری او دکتورا دورې شامل وي. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي د دغه پوهنتون د کار د پیلېدو چارې وروستي پړاو ته رسیدلې دي.
او اوس مهال تقریبا یو اندازه بودیجه ورته ځانګړې شوې ده، او امنیتي تدابیرو حل کېدو وروسته اوس مهال د احاطې چارې پیل کیږي، او له هغې وروسته به کله چې احاطه جوړه شي له هغې وروسته به د اسلامي پوهنتون د ودانۍ او هغه ملحقات چې په دې کې برابرېږي د هغې د جوړولو چارې بیا وروسته پیلېږي.
ټاکل شوې ده چې د نورو هیوادونو محصلان به هم په دغه پوهنتون کې لوړې زده کړې کولی شي. سعودي عربستان همدارس په کابل کې د 3 میلیون ډالرو په لګښت اسلامي تحقیقاتو مرکز او یو ستر جماعت جوړوي. تر دې وړاندې ایران په کابل کې د 12 میلیون ډالرو په لګښت د خاتم النبیین په نوم د مذهبي زده کړو یو لوی مرکز جوړ کړی دی. ایران او سعودي عربستان د نړۍ په بیلابیلو اسلامي هیوادونو کې مذهبي او سیاسي اختلافات لري. له همدې کبله د چارو ځینې کتونکي په افغانستان کې د دغو هیوادونو له لوري د اسلامي مرکزونو جوړېدا د دوی له خپلمنځي سیالیو سره بې ارتباطه نه بولي. د چارو نظر خاوند اجمل هوډمن وایي که د افغانستان حکومت دا مرکزونه سم اداره کړي شاید د ایران او سعودي عربستان سیالۍ د هیواد په ګټه تمام شي.
خپل محض دا خبر یو ښه خبر دی د افغانستان لپاره، اما دا اندېښنې چې افغانستان د لویو او منځنیو قدرتونو د سیالۍ په ډګر باندې اوښتی دی، دا متاسفانه دا یو واقعیت دی. مخصوصا هغه څه چې ویل کېږي چې د ایران او د سعودي عربستان بهر غواړي چې افغانستان کې هم د خپلې مذهبي حوزې په توګه باندې افغانستان مطرح کړي او خپل رقابتونه دلته وکړي، هغه خپل نیابتي کوم اختلافات یا جنګونه چې دي هغه په دې ځای کې وکړي، موږ دا کولی شو له دغه مرستو نه استفاده وکړو. اوس که موږ مقایسه کړو له دې نه چې دوه هیوادونه دلته دوه مخالفو وسلوالو ډلو ته وسلې ورکوي، جنګ پکې کوي، دا حالت دی چې مثلا دوه مخالف هیوادونه راځي د پانتونونو یا د جوماتونو یا د مدارسو یا د تحقیقاتي مرکزونو په جوړولو سره دغه رقابت وکړي.
د سعودي عربستان حکومت د 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې د کابل پر مرنجان غونډې د یو ستر پوهنتون او جومات د جوړولو قرارداد له یوې سعودي کمپنۍ سره لاسلیک کړ. تاکل شوه د چې سعودي عربستان په دې پروژه 3 میلیون ډالر ولګوي. په عین وخت کې د سیاندیشتې هم مطرح شوی چې شای په دغو تعلیمي مرکزونو کې افراطیان و روزل شي او د افغانستان ستونزې لا ډېرې شي. ښاغلی هوډمنوی باید د دغو پوهنتونونو نصاب او تدریسي مواد د افغانستان د حکومت له لوري غوره شي څو په پوهنتونونو کې افراطي عناصر ونه روزل شي.
د افغانستان دولت مثلا دغه پوهنتون د نصاب په برخه کې دوی باید خپل نظر ولري. نظر او تجربو ته چې موږ د افراطیت قرباني یو، د دې پوهنتون د مدیریت او د منیجمنت خبره ده چې د افغانستان دولت باید په دې کاملا تسلط ولري. نظر او اندېښنو ته چې خلک لري چې دغه ډول مرکزونه د دې سبب شوي دي یا سبب به شي چې افراطیت په افغانستان کې لا هم وده وکړي، د دې اندېښنو د لرې کولو په خاطر د افغانستان دولت باید په خپلو داخلي اصلاحاتو باندې باید کار وکړي، تر څو چې کولای شي بیرونی مرستې په داسې یو شکل اداره کړي چې د افغانستان په نفع تمام شي.
په کابل کې د سعودي عربستان سفیر عبدالرحمن الغاصب وایي سعودي عربستان د تروریزم او افراطیت سخت مخالف دی او تل یې له تروریزم او افراطیت سره مبارزه کړې ده. د همدارس وویل یوازې هغه محصلان به په پوهنتون کې جذب شي چې افراطي افکار نه لري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
پاکستانی رسنیو راپور ورکړای چې طالبانو د یو اقدام په ترڅ کې له ایران سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو هڅه پیل کړې. ایکسپریس ټریبیون رسپانی ویلي چې افغان طالبانو د نیک محمد په نوم خپل یو جګپوړی غړی ایران ته د رسمي استازي په توګه معرفي کړی، خو د طالبانو په خوانی چارواکي دا راپورونه ردوي او وایي چې مولوی نیک محمد دمحال د طالبانو له لیکو وتلی او له دوی سره کار نه کوي. د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانی د یو طالب مشر له قوله چې نومې نه ده شدلې لیکلي چې وایي افغان طالبانو ایران ته د یو استازي په ټاکلو سره له هغه واتسره خپل اړیکې رسمي کړې. په راپور کې د مولوی نیک محمد نوم اخیستل سوی چې ګواکې د ایران لپاره د طالبانو د رسمي استازي په توګه ګمارل سوی دی. ګمان کېږي دغه طالب مشر چې نوم یې نه دی ښودل سوی له ایران نه بیرته راغلی وي، او دغه پاکستاني رسنۍ ته ویلي چې مولوی نیک محمد په پرله پسې ډول ایران ته تګ راتګ کوي. خو په کابل کې د طالبانو یو پخوانی مقام دغه راپور په کلکه ردوي. سید اکبر هغه چې له طالب مشرانو سره نږدې اړیکې لري ازادي راډیو ته وویل چې مولوی نیک محمد اوس مهال په قطر کې دی او له طالبانو سره کار نه کوي.
تاسو به اوریدلی مولوی نیک محمد صاحب هغه سړی و په طالبانو کې چې دوی بالا سره د دوو نفرو یو عزیز الرحمن او یو مولوی نیک محمد صاحب استعفا وکړله. نو زما په فکر باندې دا د اکسپرس خبره زه خپله تر ډیره حده پورې نه تاییدوم، ځکه چې مولوی نیک محمد صاحب استعفا وکړله بیا د طالبانو په لوکو کې تر اوسه موږ نه دي اورېدلي چې دی داخل شوی دی. هغه هلته مخمخ شپو کې زه قطر ته تللی وم، هلته ما ولیدی هلته په قطر کې و خو هلته ګوشه نشین و د طالبانو په شورا کې نه و. نو زه خپله دا خبره تر ډیره حده پورې نه تاییدوم.
سید اکبر غزیتوي ځینې اړخونه دا ډول اوازې ځکه خپروي چې د طالبانو ډله پرې ولوري وروتپي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. مولوی نیک محمد د طالبانو د رژیم تر سقوط د مخه په کندهار کې د پوهنې رئیس او وروسته د قطر په سیاسي دفتر کې د طالبانو رسمي استازي پاته سوی وو. وړاندې یوه طالب مشر د نوم د نه ښودلو په شرط د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته دا هم ویلي وو، موږ د منځنۍ آسیا هیوادونو په ګډون څو نورو هیوادونو ته خپل استازي نومولی دي او هم مو له روسیې سره اړیکې ډېرې کړې دي. د طالبانو یو پلاوی روان میلادي کال د پیکینګ په بلنه چین ته سفر وکړ. رویټرز خبري ایجنسی هم د طالبانو د وی سرچینې په حواله لیکي چې د شیر محمد عباس تنگزی په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د جولای 13 تر 28 پورې چین ته سفر کړی دی. ولکې چې دغه پلاوی له چینایي چارواکو سره د افغانستان د روان وضعیت او په دغه وخت کې د بهرنیو اتباعو د حضور په اړه خبرې کړې دي. تر اوسه د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون 15 اړخیزې ناستې په کابل او اسلام آباد کې سوې دي، خو ظاهرا د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. تیر کال د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي ویلي وو چې دوی افغان طالبان یو لوی سیاسي ځواک ګڼي. د راپورونو پر اساس په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وسلوالو لخوا راپورته سوي ګواښونه او په افغانستان کې د ډېر مودې لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځواکونو پاتې کېدل هغه دلایل بلل کېږي چې له کبله ایران له طالبانو سره اړیکې پالي.
په راپور کې مو واورېدل چې ایران هڅه کوي چې طالبان هڅه کوي چې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي. د هلمند مرکز لشکرګا اوسیدونکو د ډزو چودنو او د جګړې د لوخړو په منځ کې له لشکرګا څخه د تیښتې هڅه کوي. د ښار په شمال او لویدیځ کې جګړو زور اخیستی، لشکرګا ته راکډ سوي خلک نورو سیمو ته ځي. د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دای هڅه کړي چې په خپل راپور کې د خلکو او چارواکو لقوله د نن ورځ لشکرګا د څو میاشتو لری خار سره مقایسه کړي.
د 202 کیلومتر مربع مساحت لرونکي شهر لشکرګا پر دوهم یا دریم امنیتي اوزو د څو نیو اوجده خوسخت جنگ د شهر د خلکو سره مات کړي دي. د تازه ورځو د نشوتو او نامنوي لامل هغه کورنۍ د شهر ترسلي کورنۍ ډیر ورختا دي چې څو میاشتې حتی څو ورځې وړاندې د ولسوالیو د نامنوي څخه دل تاړولې ده. سره لدی چې ولسوالیو ته د لشکرګا غزیدلې لارې اکثره د ماينونو لویرې ترل سوي دي، خو څونه وړاندې د نادالی ناوی او ګرمسیر ولسوالیو د نامنوي څخه لشکرګا تر غلي کورنۍ بیرته خپل ولسوالیو ته تللې دي. اما د نادالی د چانجر د سیمې اوسیدونکو ظرف خان وایي هیڅ نه پوهیږي چیرې او څنګه ولاړ سي. سره لدی چې د نادالی ناوی او ګرمسیر ولسوالیو د ورستوی نامنوی څخه لشکرګات دراغلو سلګونو به زیسو کورنوی د مشتدو لامل د شار جم جوش جوړو، خو دمګړې په دوهم یا دریم امنیتي اوزو کې د نامنوی لامل د شار مشهور جادو او ادارې سمو ته نږدې سړکونه خالی دي. ترافیک ست خو موټر او ګرځند وسایل دومره کم سوي دي چې په تیرولو سکلونو کې ساري نه لیدل کیږي. د شار اوسیدونکو سید اکرم وایي دا لشکرګانه ده.
شتار اوس ډېر سپېره دی، کوڅې ټولې سپېرې چې د باندې روزي سړک ته په سړک باندې څوک نه ملمیږي. ټول د ښار څکوت بیرې څخه د کور نه راوځي، یا د دې ښار څخه وتلي دي، نو په بازار کې هم کوم دوکانونه چې خلاص هغه ټوله بند شوي دي، په حساب دوه درې خلاصې نور چې کوم دوکانونه چې وه هغه ټوله بند شوي دي، په دې خاطر چې د ښار سکوت د بیرې خلک نه راوځي.
که څه هم د هلمند د پوهنې ریاست زده کوونکي په رسمي ډول نه دي رخصت کړي، خو په تېره اونۍ کې د لشکرګاه ښار د ښوونځیو د سلګونو زره زده کوونکو څخه ډېر کم ښوونځیو ته تللي دي. پر لشکرګاه د 2008 او 2009 میلادي کلونو وروسته د نامنویو راغلې دا تازه څپه یو کال وړاندې وروسته تر هغه ورځ تر بلې رانږدې سوه چې د نادالي او مرجي ولسوالیو اړوند امنیتي کمربند رامات سو او وسلوالو ډېر ژر د ښار تر څلورمې اوزې باباجي پورې ځانونه ورسول. د هلمند د څوارلس ولسوالیو څخه پنځه پوره سکوت او د اوو نورو ولسوالیو د مرکزونو پرته ټولې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. د هلمند والي حیات الله حیات تایید کړی دی چې د 150 هغو پوستو د سکوت له امله جګړه ته لشکرګاه پر رسېدلې ده چې بېله مقاومت نه وسلوالو ته پاتې سوي دي. ویل کېږي دا پوستې په نادالي، ناوي او ګرمسیر ولسوالیو کې وسلوالو ته پاتې سوي دي. د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي د څوارلسو کلونو فرصتونه یوې خواته، خو د تیرو دولسو میاشتو په اوږدو کې د لاسه وتلو فرصتونه بیل ارزښت لري چې حکومت یې په استفاده کولو کې پاتې سو.
تاسو وګورئ حکومت په دې کې پاتې راغی چې خپلو سرتیرو ته د نادالي، باباجي او چانجیر په سیمو کې پر وخت او زمان سره مهمات او نور تجهیزات ورسوي. دا یو څرګند حقیقت دی چې په یادو سیمو کې افغان سرتیرو د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې ډیر مقاومت وکړ. که چیرې دولت په وخت او زمان سره افغان سرتیرو ته کومک رسولی وای، زه تاسو ته ډاډ درکوم چې هېڅکله به هم امنیتي کمربندونو سقوط نه وای کړی. که چیرې حکومت د موقع څخه استفاده کړې وای، نن ورځ چې تاسو وینئ چې د لشکرګاه ښار په ماسیرې کې دا به هېڅکله هم تر ماسیرې لاندې نه وای راغلی.
د دوو اونیو په اوږدو کې د ښار په شمالي، دوهمې او لویدیز لور ته درېیمې امنیتي اوزو کې وسلوال توانېدلي دي چې ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. د دې اوزو په بولان او مختار سیمو کې ځینې ځایونه د جنگ په میدان بدل سوي دي. کله وسلوال او کله هم افغان ځواکونه خپل ولکه پر ټینګوي. اوس چې لشکرګاه د خپل برخلیک په تر ټولو بدو ورځو او شپو کې ده، نو د دې ښار د احتمالي سکوت تهدید څومره جدي دی؟ د هلمند اوپراتیفي ګروپ مشر او پولیسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی عبدالجبار کرمان وایي دی وی اونۍ په اوږدو کې د لشکرګاه پر اطرافو روانه جګړه ختمیږي.
که چیرې بې پروایي موجوده وای، غفلت موجود وای، د مرکز لخوا سړي به دا کولی شوی چې روجهکاره خلاصه چې د مخالفینو په اختیار کې د منطقې په سطحه چایوشي دي یا د پراه منطقې په سطحه چایوشي دي. زه تاسې ته په مسؤلیت یو شی ویلی سم چې هلمند په هېڅ وجه سکوت نه کوي. دلایل اول، څومره چې ستاسې د منطقې په سطحه دښمنانو ته هلمند د اهمیت وړ دی، د هغومره زموږ د افغان حکومت لپاره هم د اهمیت وړ.
هغه که څه هم ځانګړی دلیل ونه وایه، خو دوی میاشتې کېږي چې د کابل جنوب لویدیځ زون او خپل هلمند دولتي مسؤلین د لشکرګاه ولسوالیو خلکو ته د عملیاتو د پیل کېدو خبرونه ورکوي، خو په هغه پراخوالی نه دي پیل سوي چې اوس مهال یې اړتیا ده. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي چې د یوه کال په بهیر کې د مرکزي ولسوالیو د مخ په سکوت کېدونکو سیمو وضعیت څاري او ورسره جوخت د ښار پر امنیتي اوزو د څو ورځو راهیسې روان بریدونه ګوري، د لشکرګاه د احتمالي سکوت په اړه سوچونه او خبرونه بې ځایه نه بولي. محمد علي استاي، د ازادي راډیو هلمند.
زمون غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د شپه مو نوای راپور تر لاسه کړی چې د اورزګان مرکز ترین کوټ ښار ته نږدې پوځي عملیات پیل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه د تفصیل لپاره د شپه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. شرافت صاحب، چارواکو څه ویلي چې دا عملیات دقیقا په کومو کومو سیمو کې پیل شوي او هدف یې څه دی؟
ډېره مننه کوم، سلام تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. زه تاسو ته هم نوښتنه د عملیاتو په سیمه کې او دغه سیمه کې د چلنګر سیمه مرکز کرینکوټ په څلور کیلومترې او درې کیلومترې سیمه کې په دغه سوکې تاسو هم د غرغون راولې اوس د دې په تمشه کې باندې جنگ دلته ضربتي ځواکونه راوتلي دي او په دغه سیمه کې تقریبا مثال لسته په مختګ هم نسیل ځواکونه کړي دي. د
ځکه د کومندان سره د اوس د کومندان د ټولې زړه د مدې چې مثلا د عملیات په درغه مطالعه ته ونه رسو چې تر څو دغه شاوخوا سیمه مثلا دغه داسې ده چې زه دغه د مقام او دغې د اوس هم په سترګې نه او خدای ته چې ګورم سر مې ترې چې وسلوال مخالفین هم نه او د هغوی ټانګونه هم دغه مخ کوم ټانګونه چې دغه څنګه څخه تسلیسي او هغه صلات کې دی او دې خوا ته پر موږ باندې دغه هغه باندې ډزې کې دا اوس هم زه په هغه کې یم او دغه د منارځ
دا شیبا چې تاسو لمن سره خبرې کوي شرافت صاحب موقعیتونه د امنیتی ځواکونو او د دولتي ځواکونو د ترين کوټ په کوم ځای کې دی لاند په څو ثانیو کې راته وایي
دا چې با اوس د امنیتی ځواکونو موقعیتونه چې دی دغه چې لمن په سیمه دا د ترڅنګ دغه د سپیتخار نو سیمه خاته پرمدغه سربیره پاتان ستان دی افغان امنیتی ځواکونه ولاړ دي او دغه کوی او کوه ولاړ دي هغه کم تازه د امنیتی ځواکونه چې د کندهار څخه راغله هم راته دی او هغه دغه هم په دې سیمه کې دي
تر زیاته مننه شریف الله شرافت د ازادي رادیو خبريالو چې ترين کوټ ته نږدې د اورزګان مرکز ترين کوټ ښار ته نږدې د امنیتی ځواکونو لخوا د پیل شو عملیاتو په اړه معلومات راکول د وخت د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو خدا شه به رضوان مراد د مهمو خبرونو لنډیز اوروي
د افغانستان برېښنا شرکت وای د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم جهادي مشر رسول سیاف د پخوانی ولسمشر دوم مرستیال کریم خلیلی او د ملي شورا یو شمیر غړو خپل د برېښنا بلونه چې لکونه افغاني کیږي نه دی ورکړي په هلمند کې د 215 میوان قول اردو مشروای د افغان ځنګړو ځواکونو لخوا پر روانو عملیاتو کې دغلته وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ جوړ لوخته ده د افغانستان د آزادو خبريالانو ټولنه وی چې سکهال د افغانستان د خبريالانو د وژنو پیښې تر نورو کلونو خورا ډېری دي د ملي امنیت ریاست منسوبینو د لغمان په مرکز مهترلام کې د یو ځانمرګي بریټ مخنیوي کړی دی عراقی چارواکی وی بغداد ته نږدې نن یو ځان وژن کې حمله نه کسان وژل له داعش څخه د عراق د دوهم ستر خر موصل د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات نن سهار پیل شول او د پاکستان په پنجاب ایالت کې د دوه بسونو ترمنځ د ټکر له عمله لګ تر لګه څلیرش کسان مړ شوي او دیرش نور ژوبل دي
د ازادي رادیو نامو خبرونه اوریدل او اوس هم سپورتي خبرونه واورئ
سلام دا هم سپورتي خبرونه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کندوز د بيزايا شو سره د مرستې په هدف یو شلوري ځسيالي تر سره کوي د افغانستان د کرکټ بورډ مرستيال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته ویل چې د کرکټ ملي لوبډله له دغه سيالي څخه لاس تراتلون کې پیسې د کندوز بيزايا شو ته د مرستې په توګه ورکوي په پام کې دا چې دغه سيالي د روان کال د میزان د میاشتې په دیرشمه تر سره شي د خفیفه اتلتیک د لسم پړاو سیالي په کابل کې تر سره شوې د افغانستان د خفیفه اتلتیک د فدراسیون مسلکی او فنی مرستيال شاپور اميري نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه سیالیو هدف د لویان ملي لوبډلې ته د غوړ لوبغاړو ټاکل دي خاغلی اميري زیاته کړه چې په دغه سیالیو کې د هیواد له 25 ولایتونو څخه 150 لوبغاړو ګډون درلود چې له دوی به ډیر غوړ لوبغاړي ملي لوبډلې ته انتخاب شي د خاغلی اميري د معلوماتو لمخې د خفیفه اتلتیک لوبې د 400, 500, 200, 300, 1500 او 5000 متر په واټن سره تر سره کیږي دغه سیالي 13 ورځې پیل او 2 ورځې به دوام وکړي او د آلمان د بوندس لیگا په سیالیو کې 13 شپه د فرانکفورت او بایرن مونیخ لوبډلو خپلمنځي سیالي وکړه د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې دغه سیالي دوه پر وړاندې د دواړو لوبډلو ترمنځ مساوي پای ته ورسیده دغه سیالي د فرانکفورت لوبډلې په کوربتوب تر سره شوه د ملتیامو مننه
زمون غاغلا ازادي رادیو اوري قدر منو اوریدونکو ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینا کابل او لویو خرنو کې اوریدای شي د دې خبرونه په دوام کې به ووري چې پاکستان له هند سره د اړیکو د خکولو هڅه کوي او په یو مرکه کې به د نوی ډیلی او اسلام آباد د اړیکو وروستای حال وڅیړو
د دې په نسبت دوی د نړۍ د خلکو لپاره د سیمې د خلکو لپاره او نړۍ د خلکو لپاره تشویش ورکړي
نور موضوعات هم لرو له ازادي رادیو سره اوسه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د افغان کرکټ لوبغاړو په ملګرتیا د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد د منی د موسم سراسري کمپاین نن پیل کړ. د عامې روغتیا وزیر د دې کمپاین د پرانیستو په مراسمو کې وویل تمه ده چې شاوخوا 9 میلیونه ماشومان به د دې کمپاین په دوره کې د پولیو پر ضد واکسین شي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې په تیر وختونو کې هم په دې برخه کې د لوبغاړو پیغامونو ښه نتیجه ورکړي او تمه ښیي چې په سږني کمپاین کې به هم د دوی همکاري ګټوره تمامه شي. یوسف خان زدران راپور راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد سراسري کمپاین پیل کړ او تمه لري چې د کال تر پایه دا وایروس له منځه یوسي. په دغه کمپاین کې د عامې روغتیا وزارت سره افغان کرکټ بورډ هم ملګرتیا کوي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې د کرکټ لوبغاړو او مسؤلینو په موجودیت کې د منی د موسم دا کمپاین پرانست رسنیو ته وویل تمه ده شاوخوا 9 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو څخه کم وي په دې دوره کې واکسین شي. نوموړی وایي چې سږ کال په هیواد کې د ګوزن و پیښې ثبت شوي خو د ده په باور عامه پوهاوی او پاملرنه کولی شي دا شمېره صفر ته راښکته کړي.
پولیو را دولت افغانستان تعهد کرده که باید از بین ببره.
دی وی افغان دولت ژمنه کړی چې پولیو لمنځه یوسی او ان شاء الله لمنځه باو لاړ شي ځکه چې پیخې ډېرې کمی شوې دي. مونږ سا کال شاوخوا و پیخې لرو او رسته وی لا یقیني نه ده نو ځکه و پیخې وایو. هیله من یو چې د کال تر پای د دې وایروس دوران په افغانستان کې ودرو او لمنځه یوسو
ای وایرس د افغانستان توقف بتیم و ایر از بین ببریم.
ښاغلی فیروز وای چې د ماشومانو د ګوزن ضد دا کمپاین سراسري دی او تر 15 ورځو بعد دوام وکړي. د ډاکټرانو په باور پولیو یو پلجوونکې ناروغي ده چې درملنه یې ناشونې ده خو د واکسین له لارې یې مخنیوی کیدلی شي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 2012 میلادي کال کې د دې ناروغۍ اتیا پیښې ثبت شوې وې چې تیر کال بیا دا شمېره 28 خو سږ کال بیا تر اوښ کښته شوې ده. د افغانستان د کرکټ ځینې لوبغاړي چې یو ځل بیا د یونیسف او عامې روغتیا وزارت لخوا د پولیو ضد کمپاین او تبلیغاتو لپاره غوره ګڼل شوي وایي غواړي د ورزش تر څنګ ځینې ټولنیز مسؤلیتونه هم ترسره کړي. لوبغاړی حشمت الله شهیدی:
لکه څنګه چې زه کرکټ کوم د صحت له برکته نو زه هم غواړم چې د پولیو واکسین د افغانستان خلکو ته ورسو چې باید یو صحتمند ماشومان راسي.
د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزی وایي چې تیر کال د لوبغاړو پر مټ کمپاین بریالی و نو ځکه بیا هم په دې برخه کې د عامه پوهاوي لپاره کار کوي.
د افغانستان د کرکټ لوبغاړی هر یو په هر نوع مسج او آگاهی کې ډیر عمده رول لوبوي. د افغانستان کرکټ بورډ په افغانستان تقریبا 90% وګړي د افغانستان کرکټ فالو کوي نو آگاهی کې ډیر عمده رول موږ لوبوي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د ګوزن شته پیښې په کونړ، کندهار، هلمند او پکتیکا ولایتونو کې ثبت شوي چې له پاکستان سره ګډه پوله لري. افغان چارواکي وایي چې نامنی بې ثباتي له پاکستان سره ګډه پوله چې د ګوزن ګڼې پیښې لري او د کډوالو تګ راتګ هغه موارد دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد مبارزه له خنډونو سره مخ کړي ده.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو د اس ام اس په 813 شمېره خپل نظر په دې اړه ولیکئ چې ستاسو په نظر د کرکټ لوبغاړي ولې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد د واکسین په کمپاین کې ګټوره برخه اخیستلی شي. خپل نظر راته ولیکئ، موږ به یې په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
تیره میاشت د پاکستان او هند اړیکې یو ځل بیا کړکېچن شول. د هغه مهال و چې په کشمیر کې د هند پر یو پوځي مرکز د وسلوالو لخوا حمله وشوه. هند ادعا کوي چې د حمله په پاکستان کې ډېره تروریستي ډلو کړې ده. په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې هم په هند او هم په پاکستان کې د دوړو هیوادونو کې یو د بل پر ضد رسنیو او عادي خلکو څرګندونه ل غوسه د کښوی دي او د سولې خبرې هم په ټاپه درېدلې. د دې هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر څرنګوالي د ملالۍ بشیر پر راپور کې جزئیات واوري.
تیره میاشت د پاکستان او هندوستان اړیکې یو ځل بیا کړکې چې نسوې چې په کشمیر کې د هندوستان پر یو پوځي مرکز حمله وسوه. هندوستان ادعا کړې چې دا حمله په پاکستان کې میشتو ترورستانو کړې ده او په عکس العمل کې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې عملیات وکړل. پاکستان وویل چې په دغه ځای کې عملیات نه دي سوي او دا خبره درواغ ده. د پاکستاني چارواکو په وینا د پاکستان او هندوستان ترمنځ پر سرحد یوازې د ډزو تبادله سوې ده. په همدې حال کې د پاکستان او هندوستان پر تلویزیونو د جګړې د پیل حالت سو. یو پاکستاني خبریال محمد حنیف په نیویورک ټایمز ورځپاڼه کې مقاله خپره کړې ده او لیکلي دي چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د سوله ییزو اړیکو ملاتړ پاکستانیانو په هندوستان کې پر مذهبي او کلتوري توپیرونو رشک کاوه. دی وایي چې هندوستان داسې پوځ لري چې خپل جمهوري حکومت ته ځواب وایي. د نیویورک ټایمز دا مقاله لیکي چې دغه یاد کسان اوس هندوستان ته چورتي ښکاري، ځکه چې په دغه هیواد کې هم ډیری کسان اوس داسې ښکاري لکه په پاکستان کې، او دوی یوازې د جګړې او تشدد غوښتنه کوي. محمد حنیف په دغه مقاله کې لیکلي چې هندوستان اوس د پاکستان غوندې کېدو په حال کې دی. دی وایي چې په پاکستان کې خلک د شیعه مذهب له کبله وژل کېږي، خو اوس په هندوستان کې هم خلک له دې کبله وژل کېږي چې هغوی د غوایي غوښې خوري. لیکوال د رواني میاشتې هغې پیښې ته اشاره کړې چې د هندوستان په هماچل پردیش ایالت کې رامنځته سوه، او یو مسلمان د هندو فعالانو لخوا د حلالولو په مقصد د غواوو د قاچاق په تور ووژل سو. غواوي په هندو مذهب کې مقدسې ګڼل کېږي. تر دې مخکې په ډیلي کې پر یوه مسلمانه کورنۍ د غوایي د غوښې خوړلو د تور په نتیجه کې حمله وسوه او یو کس یې ووژل سو. په ورته وخت کې په پاکستان کې د سیرل المایدا په نوم د ډان ورځپاڼې خبریال هغه وخت له تهدیدونو سره مخامخ سو چې د پاکستان د حکومت په اړه راپور ورکړ چې پوځ ته ویلي که د جهادي ډلو مخه ونه نیسي پاکستان به د نړیوالو لخوا یوازې پاتې سي. د پاکستان صدر اعظم او د پوځ مشر دواړو دا راپور رد کړ او خپل ملي امنیت ته یو خطر وباله، او پر المایده له پاکستانه پر وتلو موقتي بندیز ولګېده. د ده په مقاله کې د حافظ سعید په اړه هم یادونه سوې چې ورباندې په بمبۍ حملو کې د لاس درلودو تور دی. محمد حنیف وایي د المایده اړوند پیښه په داسې حال کې ده چې حافظ سعید په سپینه ورځ خوشې ګرځي او د هندوستان د ویجاړولو ژمنې کوي. محمد حنیف په نیویورک ټایمز ورځپاڼه کې لیکلي چې که څه هم د هندوستان او پاکستان ترمنځ به نور څه نه کېږي، ځکه دواړه هیوادونه اټومي وسلې لري، خو دا چې له تیرو شپږو لسیزو راهیسې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ څلور جګړې سوې دي، او مخکې هم د دواړو هیوادونو اوسیدونکو د یو بل پر وړاندې له غوسې ډکې څرګندونې کړې دي.
د پاکستان او هند په پاکستان او هند کې د یو بل پر ضد د څرګندونو او لغوسی ډکو تبصرو په اړه راپور مو اوریدم. په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې د انتخاباتو پر مهال د اوسنی صدر اعظم نواز شریف ګوند مسلم لیگ ژمنه کړې وه چې د پاکستان له ټولو ګاونډیانو سره اړیکې به ښه ساتي، په ځانګړې توګه له هند سره به سوداګریزي او اقتصادي اړیکې جوړوي. کله چې نارندرا مودی د هند صدر اعظم په توګه په کار پایل وکړ، نو نواز شریف د ده د لوړې په مراسمو کې هم ګډون وکړ. د پاکستان د مشرانو جرګې لغړی افراسیاب خټک سره ملالۍ بشیر د هند او پاکستان پر اړیکو خبرې کړي. سناتور خټک د مرکې په پایل کې د سوال ته ځواب ویلی چې د هند او پاکستان د اړیکو خرابېدل د سیمې پر وضعیت څه اغیز لري.
دا خرابتیا صرف بڑو هیوادونو پورې اغیز یا تاثیر محدود نه دی. افغانستان په اوضاع هم دا تاثیر اچوي. دا د سارک کانفرنس چې د ټولو جنوبي اشیایي هیوادونو کفو څخه دایر نه شو، او دا دواړه هیوادونه چې دي طبي وسلې هم لري، زراعي وسلې لري، هغه هم نړۍ سره تشویش پیدا کوي. نو د دوی مناسبات رشته خبره داده چې خپله د دې دوی دواړو هیوادونو د خلکو دپاره، د سیمې د خلکو دپاره او نړۍ د خلکو دپاره تشویش وړ.
خټک صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د پاکستان جمهوري حکومت غواړي له هندوستان سره اړیکې ښې وساتي، خو یو مثال به ووایم چې د حافظ سعید چې ویل کېږي د بمبۍ حملو کې لاس درلود همداسې خوشې ګرځي. نو پاکستان جمهوري حکومت په دې اړه څه کړي دي؟ هندوستان ته عملي وایي چې دوی غواړي رښتیا هم اړیکې سامې کړي.
پاکستان کې عامه افکارو کې دا مباحثه ډیره په پراخه توګه روانه ده. پارلیمان کې مختلفو ګوندونو غړو دا ویناګانې وکړې چې باید دا تش په نوم چې کوم غیر ریاستي لوبغاړي ورته ویل کېږي، یا هغه متشددې ډلې چې هغوی د افراطیګرۍ ښکار دي او خشونت تشدد ته لاس اچوي،
چې دوی ته پاکستان کې اجازه نه وي چې دوی فعالیتو کې موجودیت ولري. دا ډیرو غونډونو غوښتنه کړې پارلمان کې دولتي غونډې شوې دي، په هغه کې هم دا موضوع ډیره مهمه موضوع وه او د ملکي حکومت نمائندگانو په دې خبره ټینګار کړی و چې دې خلکو د مخنیوی وشي او دا د پاکستان چې کوم آیتونه بار ته راوړو په دې کې ځینې خلک چې بېرته راغلي دي هغوی په دلته مطبوعاتو کې وویل چې دا د تکه تاسو چې نوم راغستو حافظ سعید یا د نور سازمانونه چې جیش محمد دی یا دا پاکاری نیټورک یا د نور سازمانونه دي، نو دې په خلاف کاروایی کول غوښتنې دلته پاکستان کې روانې دي. خو دا پاکستان کې تاسو معلومه ده چې یو لږ وخت نه یو سیاست روان او سړې جګړې نه هغه کې دغه عناصرو ته نه صرف موقع ورکړل شوی وو بلکې هغوی یو قسم ته ساتل شوي وو. نو دا پاکستان له دې سیاست ته پوره راوتلی نه دی، خو دا ده چې دلته دا مباشره روانه ده او په لومړي ځلې په ډاګه توګه دا غوښتنه کېږي چې دا سیاست سره باید پاکستان خدای پامانی وي. له بده مرغه هند کې هم داسې تشنو غوسه او تشنو منځ ته راغلی دی او د هند حکومت هم داسې ویلي دي چې هغوی مثلا پاکستان کې چې کوم فرض کړه بلتون خواښوونکي بلوڅانو ډلې دي چې هغوی به هغوی سره مرستې وکړي. دا هند حکومت هم په ډاګه ویلي دي او دې نه هم سختې خبرې کړې دي. دواړو هېوادونو ته مشوره دا ده، دواړو هېوادونو حکومتونو ته، چې سړی دوستان خوښولی شي، ګاونډیان سړی خوښولی نه شي، ګاونډیانو سره ژوند کول. او بیا دا ده چې دا مونږ د نړۍ کېدو خبرې کوو چې دا اوس اثر چې دی دا د نړیوال کېدو اثر دی. نو چې نړیوال کېږو چې برازیل او ارجنټاین سره مناسبات ښه کول غواړو، نو ګاونډیانو سره څنګه دښمنۍ کولی شو یا تل تر تله جنګونه کولی شو؟ جنګونو نوې مسلې پیدا کړي، زړې مسلې بدل کړي نه دي. نو جنگ خو دې هیڅ مسلې حل نه دی.
نو په راتلونکي کې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د سولې مذاکرات یا خبرې څه ډول ویني؟
تاسو په ځواب کوم چې که تاسو تاریخ وګورئ کنه دې منځ کې مناسبات خراب پاتې شوې دي، خو خبرې ترې شوې دي او په ځینې وختونو کې د خبرې ترې موافقې شوې هم دي. نو دا مثال داسې مثال نه چې خبره ټول لارې پر مختګونو کې دي شي او شوې دي، نو آینده کې هم کې دي شي.
د پاکستان د مشرانو جرګې غړی او سیاستوال افراسیاب خټکو چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان او هند د اړیکو پر روستي حال خبرې کولې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد فهیم ادیب میدانای کوټه اشرون لیکي د کرکټ د لوبغاړو وینا د پولیو د واکسین د تشویق په ارتباط ځکه ګټوره تمامیدای شي چې له دوی سره خلک مين لري او خبره یې مني. شاهد وزیر له پکتیکا نه لیکي په لوبغاړو خلک باور لري. عبدالرزاق اتل د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي د کرکټ اتلان ک زموږ د واکسین کمپاین تشریح کې نو د ماشومانو لا زیاته پاملرنه د دوی د روغتیا پالنې پیغامونو ته ورګرځي او ځکه چې ماشومان هم له کرکټ سره خورا زیاته مینه لري. کمال الدین سپان د کندهار ولایت لارغستان ولسوالۍ څخه لیکي د کرکټ له لوبغاړو سره ولس مینه لري. د لوبغاړو په مټ جوړ شوی پیغام خلک په غور اوري، ویني او لولي او عمل پې کوي. او زمان زهیر د زابل ولایت د شملزو ولسوالۍ نه لیکي زما په نظر د کرکټ ملي اتلان ځکه مهم دي چې خلک ورسره مینه لري. زمون غاغله ازادي راډیو او ری قدرمنو اوریدونکو د حقیقت صدې د ځنګړو مرکو په لړۍ کې د ازادي راډیو خبريال حمید مومند دزل د کورنۍ چارو وزارت لویان سره خبرې کړې دي.
حقیقت صدې
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینی خبری.
حقیقت صدای
د ازادي راډیو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنه. حقیقت صدای د دې ونې خبرونه مو د امنیتی ځواکونو څنګه ځانګړی کړه. زیات تلفات د اکمالاتو نه موجودیت د امنیتی ځواکونو محاصره پاتې کېدل او بل اخره اسیر دل ځینې هغه مسائل دي چې د امنیتی ځواکونو د مدیریت په برخه کې پښتنه راولاړي کړي دي په دې خبرونه کې موږ غوښتل د کورنیو چارو وزارت لوایان خاغلی صدیق صدیقي سره ځینې هغه پښتنه چې په ټولنه کې د خلکو ترمنځ موجود دي مطرح کړو صدیقي صاحب ډېر زیات مننه چې وخت مو راکړ تاسو سره برکو لرو او اوریدونکو ته وړاندې لومړنۍ پښتنه دا ده څه عوامل دي ولې د امنیتی ځواکونو تلفات زیات دي دی ولې ځینو سیمو کې محاصره پاتې کیږي او اکمالات نه رسیږي
مهمه مسله د امنیتی ځواکونو مسؤلیتونه دي چې دوی په غاړه اخیستي د دوه کالو راهیسې د انتقال پروسه تکمیله شوه او تعدیداتو کچه چې شتون درلود د نړیوال ځواکونو په وجود کې اوس هم هغه تعدید شته حتی تعدیدات زیات شوي
صدیق صاحب اساسي بحث بیا هم د مدیریت په برخه کې دی کله چې د جبهاتونه امنیتی ځواکونه خبرې کوي هغه وایي چې د جنگ وړتیا لري خو اکمالات نه رسیږي کوم سیمو کې چې محاصره پاتې کیږي د دې د محاصره د خلاصولو لپاره کومکې ځواکونه نه رسیږي د غستون ځولې موجود دي
مثلا په 2013 کال کې په نګدې شپږ زره نقطو کې چې موږ هم تیز ځواکونه ول او سم ستا په دغه نقطو کې اکمالات د ناتو د هلیکوپټرونو استفاده کړي اوس دغه مقررات موږ سره نست یا د دوی تیارې یا د دوی هغه ظرفیتونه چې انتقالات موږ تکول اوس هغه بدیل هغه تشوالی په دوه کالو کې تکول ډیر سوزمان کار مثلا ک زموږه امنیتی ځواکونه زی برګ متالت هلته کمالات کو باید د تقسیم اوقات پر اساس باندې اردو د تیارو لپاره باید موږ انتظار وباسو یا په بالا مرغاب کې مثلا یا په یو بل سیمه کې
تاسو د بالا مرغاب مثال ورکړو وګورئ هلته تقریبا ویل کېږي ریپورټونه له مخې چې دا وصل وختونه نیول تر اتیاو پورې سرحدي پولیسو البته دیو کولای شول چې تر یوې میاشتې پورې مقاومت وکړي اما د یوې میاشتې په موده کې کورنیو چارو وزارت اونه توانید چې دیتا د حواله لارې یا د ځمکې لارې امکانات ورسې
دا یو ځنۍ عمل نه و په بالا مرغاب کې تنا د کمالات مثلا نه دا باید سم متریال سی او موږ هم خپل تفتیش حياتون استولی کله چې نور عوامل
بل مرغب تاسو په وینا تحقیقات شنو نور عوامل به
هغه باید
سم کنه ول سوالې د پکتیا مثلا د قندوز تخار په لوی لار باندې د امنیتی ځواکونو محاصره پاتې کېدل او بل اخر د هغه مجبورې دل چې مخالفینو ته تسلیم شي آیا د ټول پیښه د مثلا
د امنیتی ځواکونو یو تاکتیک هم تغیر وکړي تیر کال په هغه سیمو کې چې لری ول التزمونګه پوسټه ول او پوسټو کې لږ کسان ول کاته کسه پینځه کسه لاسکاسه او دغه کومل ډیر سوزمن کارو او دوی خپل هم یو تحرک یا د معنا او قابلیت نه درلود
صرف سب تاسو اشاره وکړه چې ابتکار نه موجودیت هم یو ستونزه ده د تیرو دوه کلو راهیسې موږ شاهدو چې د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی په اصلاحاتو باندې کار کوي ولې تر اوسه پورې داسې اصلاحات نه دي راوصل شوي ولې داسې کسان نه دي ګمارل شوي چې هغه د مدیریت وړتیا ولري
دلایل شته ډېر دلایل شته تاسو تیر ورځ د رئیس جمهور هم ارزیابي واوریدل چې څه عوامل شته چې ولې موږ نس کولای دغه اصلاحات ګړندي کړو او یا هم دا پلیس یو اساسی دلیل هم دا دی چې موږ په جګړه اخته یو یعنی د افغانستان ملي پولیس حالا دا چې دوی اساسی مسولیت جګړې مثلا نه خو بیا هم د نګدې 90% پر زمونږ پولیس ټول په دې مصروف دي چې څنګه د دښمن مخه ونیسي او تر هغه سره مبارزه وکړي دا خپل یو لوی دلیل
بیا د مدیریت د طرفه د دغه ځواکونو ژوند له خطر سره مخامخ کول د دې ته سوب جواب ویل شي
یعنی د افغانستان ټول امنیتی ځواکونه د افغانستان ساتنې مسولیت لري اوس باید هم وطن وسات هم تر هغه پر وړاندې مبارزه وکړي او هم باید انکشاف او ریفورم او اصلاحات په وزارت کې راول
صدیق صاحب تاسو د ولسمشر پرونه سرګندونه ته اشاره وکړه ولسمشر دا اقرار وکړ چې سیاسي لاسوهنه فشارونه او مصلحتونه د دې سبب شوی چې د امنیتی ځواکونو مدیریت اغیزمن شي د کورنیو چارو وزارت لډیر په خوا راهیسې دغه فشارونه خبرو ولې په دې برخه کې دی اقدام نه دی کړی یا د اقل غږ نه رپورټه کړی
د افغانستان ملي پولیس یو هغه د نهادونو دی چې علاقه پکې نور ډیر زیات لري یعنی هر سیاست مدار غواړي چې په پولیسو کې یو کاس ولري او یا فوز ولري خو موږ هم شګه ورته کړی هر واره چې د افغانستان ملي شورا زمږه مسولین د پښتون د پاره دعوت کړي نو د حوالین د لایل د دې چې موږ نه سره اصلاحات سره وړي او په اصلاحاتو کې مشکلات لرو دا د لایل مو مختکړي چې د غشیاسون دي مداخله ونه کوي په پولیسو کې پولیس باید د غشیو نهات مبدل سي یا تبديل سي چې خپل صلاحیت ولري او خپل د اصلاحاتو پروسه
صدیق صاحب زنه داسې انتقادونه هم موجود دي چې خپل امنیتي ادارې حقایق پټي خپل امنیتي ځواکونه مجبور شول چې د ټولنیزو رسنیو لپاره خپل غږ پورته کړي دغه مسایلو ته ولې اساسي پاملرنه نه کوي آیا دلته اوس مسله دا ده چې کوم عسكر چې د نظام د بقا لپاره قرباني ورکړي آیا دا د هغه په ژوند باندې معاملہ نه
نه د دې لپاره پاملرنه شوی تیر کال د ریاست جمهوریت په کچه باندې دلته یو د توحید لوی مرکز جوړ شو چې ټول امنیتي نهادون مسولیت لري چې راپورونه دغه مرکز ته ورسي. یو دا مرکز مستقیم خپل راپورونه او هغه ستونزې چې په هیواد کې ستاسو په امنیتي ځواکونو کې ستاسو د رای جمهوریت وړاندې کوي. یعنی اوس تاسو داسې امکانات نه لیدلې چې یو قماندان دي حقایق پټ کی او یا راپور دی ورنه کې د خاطر چې بیا خپل سوال باندې راځي.
اما د قندوز په مسله کې خپل ولسمشر اشاره وکړه چې د قندوز نه موږ ته ناسم راپورونه راځي.
د قندوز مسله خو ډیره پیچلې مسله ده، اما اصل گزارش حقیقت څوک نسی پټولای د دې خاطر چې نور ادارې مست خپل وکیل
سره نتایج د جنگ هم
شورای یا ولایتي شوراګان است.
یعنی سیمه چارواکي هم زبتا سوت د غور یو مثال درکم. زمون خبريال د ټلیفون وکړه چې د والي له خاطر فشار لاندې ځکه په پساون ولسوالۍ کې 300 شاوخه کې پولیس په محاصره کې والی هڅه کوله چې دغه حالت پټ وساتي.
300 پولیس ماسره نه سکیږي که 300 کس پولیس حالته شتونول لري. هغه 300 کلشینکوفن لري، هغه ډیر زیات مرمل لري او کندک د پاره په دومره کچه باندې ډیر کمالات رسیږي. هغه چې اکمالات نه دی به ماسره ای به هیڅ نه ای.
اساسي هدف هم دا ده 300 پولیس دي، اما کله چې اکمالات پاتور رسیږي درې مهمات ختم شي دی به څه کولای شي.
تاسو بلای شي یو مثال ونه لري چې په کې 300 یا هغه نه زیات عسكر یا پولیس ماسره ای او به دا شی ولات راغلی چې مجبور سی صاحب پریک دی.
زما د پښتنې اساسي هدف زده چې ګور والی زمو خبريال تر فشار لاندې نسی چې ته دغه ریپورت منه شروه. والی هڅه کوي چې حقایق پټ.
دا غلط کار دی. دا خو په دې کې شک مسته چې د حکومت مسولین د قانون پر اساس باندې هیڅ فشار نشي راوړلی چې گزارش یا خبر دی نشر نسی.
د دې ترڅنګ دا خیالي پولیسو مسله چې د امریکا د مفتش د ادارې لخوا بیا بیا خبرې ده د وزارت په سطح باندې سوسو د فایده مسله رات شو. اما اوس خلک مخامخ کېږي د حقیقت سره چې واقعا د خیالي پولیسو مسله وه د ځواکونو شمیر یو ډول خودل کېږي، اما په حقیقت کې یا فزیکي له سره د ځواکونو شمیر ډېر کم دی.
پولیسو تشکیلات ستونزې زیات لري، خاص تر باغ ولایتونو کې چې هلته تعدید زیات دي. خو یو برخه دا دی چې ضایعات موږ لرو او یا ترک وظیفه لرو. د دې نه سو استفاده هم هیڅ په دې کې شک نشته. دا نه سره دا ولې چې څوک دې استفاده ونه کړي. موږ په تیر دوه کالو کې د څلور واري حیات استول شوی په هر ولایت کې دی ولر سی او موجوده دی چې آیا د تشکیل پر اساس باندې خلک ستک نشته.
صرف څه بل مسله ده برا شو څومره شپیر پولیس د وسلوال مخالفینو سره اسیر دي.
اسیر د خدای په فضل ډیر کم دی
ځکه اکثر دغه اسیرانو کورنۍ انتقادونه کوي، شکایتونه کوي چې امنیتي ادارې د هغه د خلاصون لپاره هیڅ ډول حل ځل نه کوي.
او دا سش کالو سو یعنی دوه واره دوه زندان چې په هلمند کې طالبانو دغه دوه زندانونه باندې عملیات
کړل. متاسفانه زموږ ریپورتونه چې د سیمه نه راغلل دغه بمباریو عملیاتو له کبله
ځله اسیرانو تبلیغونه نه هغه بالکل
اسیرانو مو وژل شو.
هغه د طالبانو تبلیغ چې د اسیران دلته وژل دي دا سم راپور نه و.
قندوز په دوه کالو کې دویم ځل د چا وسلوال مخالفین را نوځي. د لومړي ځل لپاره هم حقیقت یا پلاوی وټاکل شو، نتایج اعلان نشول، مجازات نشول. سکل سه پروګرام دی
د کورن چار وزارت غوښتنه هم داد حکومت نه مسله وڅېړي او هغه کسان چې غفلت کړی او کندز په ساتنه کې شاته راغلي هغوی د مجازات سي. دا ټولو غوښتنه ده
د سیاسي لاسوهنو په پام کې ساتلو سره د اصلاحات ممکن دي.
یعنی زمونږ په کورن چار وزارت کې د هغه ارزیابي چې خپل رئیس صاحب جمهور کړی بلکل پاور لرو ډېر مهم او دقیق ارزیابي هم ده. تصمیم د دوی په لاس کې دی.
ولې پروسه کال نه ترسه پورې ولې تطبیق نشول؟
څو مشکلات نور هم شته. د پروسه شکل چې سقوط کوي کندوز موږ ټول تمرکز د امتیاز واکونو لاړه کندوز ته موږ عملیاتونه تر سره کړو. یعنی په ولسوالیانو کې په چاردرا او داشتر چې د طالبان اصلي ځایونه ول ټول تمرکز حالته و. اما دا چې ولې بیا تکرار شو چې طالبان شرط رااله اما تصرف د کندوز نه و اما خارته دوی رااله دا باید بیا وڅېړو.
د کندوز په سر نور اساسي ستونزې هم موجودې دي لکه هلمند لشکرګاه په فرا کې هم دا مسله موجوده ده او په اوروزګان کې هم ترن کوټ تقریبا د کابو یوې میاشتې راهیسې محاصره ده. څه وخت به دا حالت ختمي کې
دا پوسی؟ دا ډېر یو مشکل سوال دی. د دې لپاره اوس ځواب نشته. هغه د خاطر چې تعدیدات زیات دي دشمن ډېر توجه کړي او دغه تعدید د بینورل د لپاره باید حوصله ولرو او اعتماد وکړو چې ځواکونه باندې کې. اما د دې هیواد ساتنه ډېر لوی قرباني پکار دی او دا قربانی ته باید ټول اماده و.
په داسې حال کې چې فشارونه زیات دي، امنیتي ځواکونه تلفات ورکوي، اما دغه تلفاتو لپاره ضعیف مدیریت هم یو مسول ګڼل کېدای شي. اوس چې ولسمشر د اصلاحاتو خبره وکړه، د کورنیو چارو وزارت په څومره وخت کې غواړي چې اصلاحات د هیواد په کچه شروع کړي او مسلکي او د کار خلک وګماري چې هم د امنیتي ځواکونو تلفات کم شي او عامه خلکو ته هم زیانونه ورسیږي؟
نه یوازې د کورنۍ چارو سره بلکې د سرقمندانۍ اعلی ټول د شورا امنیت کې د ټولو توجه داله چې اصلاحات راشي او خپل ستونزې حل کړي.
په تیر دوه کالونو کې د ولایتونو په کچه د امنیت قمندانانو په کچه باندې څومره مقرره شوې؟
په تیر دوه کال کې هغه مقرریانو تعینات چې شوي دي هغه د کورنۍ چارو وزارت شورا ملي او ټول مشران دوی په ګډه هغه تصامیم چې اخیستي هدف یې دا و چې د نهادونو په خیر اوسي. دا چې کسان خپل ځان نه سم ثابت کړي یا خو یو بل بیل خبره
لوی که هم اشتباه شوه.
ها تعینات په برخه کې اول مسؤلیت د کورنۍ چارو وزارت دی. وزیر صاحبان په تیر دوه کال کې کوشش کړی چې سم کسان دي رئیس صاحب جمهور ته وړاندې کړي. هغه رئیس صاحب جمهور هم دی وګوري او دوی دې په تعین سي او دا ظرفیتونه دي د زموږ هیواد ته تاسو ګوري ډېر لوی مسؤلیتونه په غاړه اخیستي.
د ازادۍ راډیو ځپن اوریدونکو تاسو د صدیق صاحب څرګندونه واورئ چې د امنیتي ځواکونو د مدیریت په برخه کې یو اساسي ستونزه بیا هم سیاسي مداخلتونه دي چې د بیلابیلو کړیو لخوا کېږي. دا چې د ځل افغان حکومت څه ډول اصلاحات راولي او راتلون کلونه افغان امنیتی ځواکونه او خلک څه ډول تجارب بولري د قضاوت به راتلونکي ته پرېږدو. ډیر مننه.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.